رهاي منطقوي وهم قرايي منطقوي بنافع فون الصنص.
سلامونا ستړي مشي د سهار شپږ بجې د تاسو مخه کلا زده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت وایي چې د شاوروس پاشادان او کمال خان بندونو کار بشپړ شوی او سږ کال به له دغو بندونو څخه استفاده پیل شي. د دغو بندونو کار د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال پیل شوی او تر ډیره بشپړ شوی و. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور د کار ملي کانفرنس ته شو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شو ویل چې د چې په دریو کلونو کې 450 میگاواټ برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شوې دي. د شاوروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې دی او د 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید ترڅنګ 2200 هکټار ځمکه خړوبولای شي. پاشادان او کمال خان بندونه په خوابش پړ شوی خو او بلارې نه وی جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اوبو د صنعت د ادارې ویان حساب بزرګزاده وایي چې د ایران د اوبو د حق په اړه د اسلامي جمهوریت د چارواکو طالبان ترمنځ خبرې نیوي پړاو ته رسیدلې دي. د ایران دولتي خبري ژان سیرنا پرون راپور ورکړ چې ښاغلي بزرګزاده وویل د ایران هیله ده چې د کمال خان بند بیا ډیزاین او په جوړښت کې بدلون راشي. د طالبانو د دفاع او کورنیو چارو وزیران وایي چې په افغانستان کې ټولې موجوده وسلې خوندي دي او باید هیڅ څوک یې په اړه اندېښنه ونه لري. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد پرون پنجشنبه د درې ګونو امنیتي او دفاعي قواو د ستاینې په غونډه کې وویل چې څوک چې د وسلو وسایطو په اړه اندېښنه ښیي هغوی هڅه کوي چې په دې توګه خلک په دوی بې باوره کړي. تر دې مخکې د جولای په 13 نیټه د امریکا پخواني ولسمشر او د جمهوري فعال ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ یو ور بیا اعده وکړه چې امریکا په افغانستان کې د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي وسایل پریښي او دا وسلې اوس په بازارونو کې پلورل کیږي. د طالبان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم د وسلو د خوندیتوب ډار ورکړ او په عین حال کې وویل چې د تر مشرۍ لاندې د کورنیو چارو وزارت 213,000 پولیس لري. یو ایرانی رسنی د بشری حقوقو د سرچینو په قول پرون پنځمبه راپور کړی دی چې افغان د ایران په بندر عباس زندان کې د نشي توکو د قاچاق په تور په پټه ده شوی. د څلويخ کلن ګلاب شاه نوروزی چې د افغانستان د فراو ولایت اوسیدونکی و د سشنبه په ورځ سار وختي په دار ځړول شوی. ایران نو وایر رسنی د ایران د بشری حقوقو د څارونکو ډلې هنګاوا د راپور پر اساس ویلي چې نورزی په پټه او بیل دی چې د هغه کورنۍ د خبرو کړ شي دم شوی دی. نورزی د مخدره موادو د قاچاق په تور په بندر عباس کې د ایران د انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شوی او 15 کاله په بند کې تیر کړی و. او په پاریس کې د اولمپیک لوبې نن جمعه د 7:15 نیټه د نړۍ له ګډ ګډ څخه د څه باندې 1,500 لوبغاړو په ګډون پیلېږي. د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې د دریو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړي ګډون کوي. خو د طالبان د حکومت ویلي دي چې د ښځینه ورزشکارانې په رسمیت نه پیژني. یو له دغو ښځینه ورزشکارانو یولدوز هاشمي وایي چې د المپیک په سیالیو کې د ګډون له لارې غواړي د هغو 1,000,000 افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې دوی په وینا په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. هغې ویلي چې غواړي نړۍ ته وښيي چې افغانې میرمنې په حالت کې ستر هدفونه ترلاسه کولای شي. یولدوز هاشمي له خپلې خور فریبا هاشمي سره د پاریس المپیک دا بایسکل څغلاونې په سیالیو کې ګډون کوي. په تیر دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسېدو وروسته په دغه هیواد کې پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ د نجونو او ښځو پر ورزش هم بندیز لګول شوی دی. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اورېدل شي. تمه ده چې امریکا په راتلونکو څو ورځو کې د افغانو میرمنو د وضعیت په اړه باندې یو غونډه جوړه کړي. خو دا چې په دې غونډه کې به په کوم مسایلو خبرې کیږي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په ترکیه کې د جنرال دوستم پخوانیو قوماندانانو ته د اوسېدو نوره اجازه نشته. په لتونو به هم درته تفصیل ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې هلته څه کال د کنکور ازموینې کې د خلکو ځوانانو ګډون کمرنګ و. علت څه دی؟
نه په دولتي سکتور کې او نه په خصوصي سکتور کې داسې د کار زمينه مساعده ده. یو ځوان چې د پانتونو څخه فارغېږي هغه روړي ته درېږي، یو ځوان چې د یو مسلکي رشتې څخه فارغېږي هغه روزانې ته درېږي.
نور دلایل به هم در څه وړاندې په راپور کې وایي او همدارنګه د کسانو اندېښنې به هم در سره شریکې کړو چې له کاره لرې شوي دي.
ډیری هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په هغه کې یو زخم ومه چې ما خپله په دې ارګانو کې وظیفه درلودله.
د چې د خلک ولې له دندو لرې شوي او په ځای څوک مقرر شوي دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ودرو. نور مطالب مشتملتیا مغواړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سم بلخت قرباني و. په پام کې ته شو د امریکا د سازو جرګې د بشري حقوقو کمیسیون په درې ورځو کې د افغان خزو اونجونو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. د کمیسیون وایي په تیر نوشت د دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبان له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د خزو وضعیت خورا خراب شوی دی. دا تفصیل په دې راپور کې ورو
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکته رسیدو د درې میکالزي په ترشل کې او په دغه هیواد کې د شزو اونجونو د وضعیت د خرابېدو په اړه د اندیشنو له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون د افغان شزو اونجونو پر وضعیت د خبرو لپاره غونډه کوي. دغه کمیسون وایي دا غونډه به د افغانستان د شزو اونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری، یوې افغان اعتراض کوونکی میرمن وحیده امیری، د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خړی مترا مهران او د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخي د مرستيالي هیدربار په ګډون د راتلونکو سه شنبه په ورځ چې د اسد د همره جوړ شي. د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د کمیسون په وینا د طالبانو لخوا سخت او غیر انساني محدودیتونه چې له کار څخه د شزو منع کول او له زده کړو محرومول پکې شامل دي، په افغانستان کې په عامه ژوند کې د ګډون کولو او پر خصوصي ژوند کې د دوی د کنټرول وړتیا په جدي ډول کمه کړې ده. په بیان کې ویل شوی چې دغه بندیزونه په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحرانونو د شوریدو په ګډون د هغو پراخي پایلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د بشري حقوقو د ډیرو ادارو لخوا مستند شوی دي. د خبرپاڼې لمخې شاهدان باید امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو د کمیسون په غونډه کې په افغانستان کې د شزو او جنو د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت بیان کړي او د امریکا کانګرس ته د اقدام لپاره سپارښتنه وړاندې کړي. د شزو د حقوقو فعال دیو پتنګ دا ډول غونډیا او د افغان شزو ناورین ته د نړیوالو پاملرنه بی اخیسی نه بولی وایي.
هټ اول ناستی چکیږي او حالت د افغانستان د میرمنو په حق لباندې بسونه کیږي، دا مثبت خبره ده. هر څومره چې د خبرو طریقې نه موږ وشکړای چې ځینو نتیجو ته ورسیږو، دا یو څه دي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري، خصوصا میرمنې. خو دا رقم ناستی موږ تاسو وینو چې د څو کاله کیږي چې د افغانستان د میرمنو په حق لباندې ترتیب کیږي او حالت مختلف اشخاص په کیر بلل کیږي، خو تن ورځ پوره بغیر شوار نه د افغانستان میرمن نور څه نه دی اورېدلې. د دوی په وضعیت کې کوم مثبت تغیرات موږ نه پکې وینو. نو خو به دا وی چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستن دوی پلاوی دفتر یونما او د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې وروستیو کې په یو غټ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د شزو د وضعیت په اړه مایوسي زیاته شوې ده. په دغه راپور کې چې د هیواد په درې دېرش ولایتونو کې له شاوخوا 900 نارینه او شزو سره د مخامخ پرکو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی چې 80% شزي عدالت ته د لاسرسي لپاره له سیمه ایزو چارواکو سره هیڅ ډول اړیکه او تماس نه لري. په راپور کې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د شزو په وړاندې پر زیاتېدونکو ستونزو او ننګونو اندېښته شول شوې ده. طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د شزو او نجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي. طالبان د اسلامي شریعت سره سم د شزو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د جنو پر زده کړو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي بللای دی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش کون سرچینی وای چې دغه ګوند یو پخوانی قومندان د چپ ترکیه کې اوسېدو ول شو چې نور دغه هیواد ته د نورزي د چولی بیا هم ورزو اسمت سروان ته تفصیل راکړي.
د عبدالرشید دوستم د ملي جنبش او مشروي چې د ترکیه حکومت د طالبانو مخالف قومندان او د ولسی جرګې پخوانی غړي ګل محمد پهلوان ته د وزیر لرلو سره سره اجازه نه ورکړي چې په ترکیه کې پاتې شي. ګل محمد پهلوان د فاریاب ولایت په شین تګابل سوالی کې د ملي اسلامي جنبش قومندان او د ولسی جرګې پښپاړه سم دوره کې د فاریاب استاذ پاتې شوی دی. د ملي اسلامي جنبش و مشر او د کار او ټولنیزو چارو پخوانی وزیر بشیر احمد تیانج تیرش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د جولای 14 نیټه ګل محمد پهلوان غوښتل چې د ترکیه له استانبول څخه ایران ته لاړ شي. په هوایي ډګر کې ورته وویل شول چې له ترکیه ووزي او بیرته رانه شي.
با وجود کې افت ما از اقامیشان میاد اقامت
لدې سره سره چې د اقامت و میشتې پاتې وي ورته وویل شول چې ستا اقامت باطل شوی نور د ترکیه له خاورې ووزه. موږ په سبب نه پوهیږو علت به یې څه وي خو سیاسي موضوع نه ده. له جنرال قنصلی سره مو هم تماس ونیو له یو شمېر ادارو سره هم چې په ترکیه کې په دې برخه کې کار کوي هڅه کوي چې تماس ونیسو سو ستونزه حل کړو.
مشکل پیش آمده را حل کنیم.
شغل تینج وای چې ګل محمد پهلوان اوس په ایران کې دی. تیره اونۍ د جنبش یو قومندان عزت الله زل ایران څخه افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په سرپل ولایت کې د نامعلومو کسانو له لوري ووشل شو. د نوموړي خپلوانو د جولای په شلمه ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د شپې په مخه د سرپل ولایت د سوزمه قلعه ولسوالۍ په سبزي کلان کلي کې د نوموړي پر کور حمله وکړه او وی واشه. په وروستیو ورځو کې داسې خبرونه خپره شوي چې ترکیه غواړي د طالبانو مخالف قومندانان د خپلې خاورې وباسي او شاید قومندان ګل محمد استل هم په دې لړ کې وي. خو بشیر احمد تینج د اوازې نه تاییدوي او وایي چې دوی تر اوسه داسې څه نه دي احساس کړي خو د په عین حال کې تایید کړی چې هغه کسان چې د اقامت په برخه کې ستونزې ولري د ترکیې د مهاجرت له قانون سره سم ورسره چلند کیږي چې دا د په باور نورمال کار دی. په ترکیه کې د افغانستان د پخوانی حکومت ډیری چارواکو او قومندانانو کورونه او جایدادونه اخیستي چې د دغه هیواد پاسپورت او قانوني اسناد ترلاسه کړي. ګل محمد پهلوان د 1990 میلادي په پای کې د طالبانو په وړاندې په جګړو کې برخه اخیستي او د جمهوریت حکومت له پرزیدو وروسته ترکیه ته تللی و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د مدافع ټولنې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه ټولنې له ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له بنسټونو او د ایران له حکومت غوښتنې چې په دې هیواد کې افغان کډوالو سره د انساني چلند عملي کېدو لپاره کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه له نړیوالو غواړي چې ژر تر ژره په ایران کې پر افغان کډوالو د بشری حقوقو ضد محدودیتونو لري کولو لپاره مداخله وکړي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې دنن او بهر د بشری حقوقو د فعالانو د همغږي شبکه ده پرون چهار شنبه په یو خبر پاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دغه بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې په ایران کې په افغان کډوالو وروستیو بریدونو ټول افغانان او د نړۍ بشرپال خلک اغیزمن کړی دي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه لدی عمله هم اندېښمنه ده چې د ایران د سیمایزو ادارو لخوا په خبرو شوی اعلانو کې د افغانانو لپاره د سرپناه پر محدودیت او دوی ته د لومړنیو اسانتیاو په نه برابرولو ټینګار شوی. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې ژر تر ژره دی په ایران کې د افغانانو سپکاوی او د دوی د وهلو او ټکولو ته د پای ته رسولو په خاطر مداخله وکړي. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې له ایراني دولت ټولو هغو کسانو ته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو په ربړونې او سپکولو کې لاس لري. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم په دې هیواد کې د دوی په ضد د خلکو د رامنځته شوي ذهنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی د خپل وضعیت په بیانولو سره له ایراني حکومت غواړي چې ژر تر ژره د افغان ضد ذهنیت د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړي. د ایران په ری خار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې واخیستل شي ویل نه یوازې خلک بلکې ایراني پولیس د افغان کډوالو په زورولو کې لاس لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
د تهران په 15 سیمه کې افغان کډوال ډیر سخت ژوند لري. آن د دې سیمې پولیس افغان کډوال زوروي او دوی ته شکنجه ورکوي. سیمه ایز ایرانیان هم افغان کډوال زوروي. له هغې وروسته چې په ایران کې پیښه وشوه زموږ اولادونه زموږ د کور مېرمنې او موږ چې د سودا د اخیستو پسې بیرون وځو موږ ډیر توهینیږو.
مردم خیلی ما تحقیر توهین میکنن.
نوموړي دا هم ویل چې د سیمې خلکو پریکړه کړې چې افغان کډوالو ته به د اوسېدو لپاره کورونه نه ورکوي. په ایران کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
که څه هم جرم د یو کس لخوا ترسره کیږي خو زیان یې ټولو افغان کډوالو ته رسیږي. د دې تر څنګ ښایي د ګوتو په شمار افغانان په جرمونو کې لاس ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د ډله ییزو بریدونو راپورونه او ویډیوګانې خپرې شوي. که څه هم د ایران په یو شمېر ښارونو کې د افغانانو پر وړاندې د سپکاوي او تاوتریخوالي لامل نه دی څرګند خو ویل کېږي چې دغه وضعیت وروسته له هغې دی چې د ایران د پلازمینې تهران په ختیځ کې یو ایرانی د خپل افغان کارکوونکي له لورې ووژل شو. د دغه وژنې انګیزه لا نه ده څرګنده. په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو زورول او له دې هیوادونو ایستل کومه نوې خبره نه ده. خو هغه څه چې د بشري حقونو مدافعان او افغان کډوالې ډیر اندېښمن کړي په ایران کې پر افغان کډوالو ډلې بریدونه دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې ښودل کېږي قهرجنو ایرانیانو د تهران په خانج او خور سیمه کې د یو شمېر افغان کډوالو کورونه سوځوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اولمپیک سګنی اورنۍ سیالۍ نن جمعه د فرانسې په پاریس ښار کې پیلېږي. دا چې په دې سیالیو کې د افغانستان په نمایندګۍ څوک ګډون کوي او د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني او کنه په دې راپور کې تفصیل اورو.
یلدوز او فریبا هاشمی دوه هغه خويندې دي چې د طالبانو د خوخي خلاف سکهال د اولمپیک د اوړي په سیالیو کې ګډون لري. دوه خويندو درې کال وړاندې افغانستان پری خود او اوس په اروپا کې ژوند کوي. د طالبانو حکومت د خزو پر کار او زده کړو د محدودیتونو د لګولو ترڅنګ هغوی ته د لوبو کولو اجازه هم نه ورکوي. یلدوز هاشمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هیله مند ده چې په راتلونکي کې خزو ته په افغانستان کې د لوبو کولو زمينه سازي وشي.
ما در حال داریم در اولمپیک اشتراک میکنیم که
موږ په داسې وخت کې په اولمپیکی سیالیو کې ګډون کوو چې د افغانستان ټولې ښځې د زده کړو له حقه محرومې دي. اوان لوبې هم نشي کولای. موږ درې افغان میرمنې راغلي یو چې د ټول افغانستان د ښځو استازي ووسو تر څو په راتلونکي کې د افغانستان ښځې څه په اولمپیک او یا نورو برخو کې وی فعاله ونډه ولري.
هر عرصه باشه زنا حضور خود داشته باشه.
د طالبانو حکومت ویلي دي چې په اولمپیک کې به د یادو جنو ګډون په رسمیت ونه پیژني. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دي چې د طالبانو هیڅ هیئت د اولمپیک سیالیو ته نه دی رابلل شوی او د افغانستان د لوبډلې غړي هم د یاد هیواد د بهر میشت اولمپیکي کمیټې په همغږۍ سره په دې سیالیو کې ګډون کوي. یلدز او فریبا هاشمی په افغانستان کې د سایکل ځغلونې د ملي لوبډلې غړي وي. هغوی د افغانستان تر پریښودو وروسته په سویس کې خپل تمرینات پیل کړي دي. فریبا هاشمی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اولمپیک سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی دی.
تمرینات مو خوب است و همه چیز عالی پیش میره و امیدوارم.
تیاری مو ښه دی او هر سالی روان دی. خدای دې وکړي چې په سیالیو کې ښې پایلې ترلاسه کړو. هیله مند یم چې د افغانستان ښځې په راتلونکي کې په اولمپیک کې ګډون وکړي او د افغانستان د ورزش اوسنی حالت تغیر وکړي او په راتلونکي کې د اولمپیک په بیلابیلو برخو کې د ښځو پراخه ګډون ولرو.
بیشترین زنانه در اولمپیک در رشته های گوناگون داشته باشه.
د اولمپیک د اوړي سګنې سیالۍ د فرانسې په قربتوب د پاریس په خار کې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د جمعې پورس په رسمي ډول پیلېږي او په پلان کې ده چې د اگست میاشتې تر 18 نیټې دوام وکړي. هر ورځ به 15,000 امنیتي کسان د یادو سیالیو د خوندیتوب په پار دنده ترسره کوي. د پیلیزو مراسمو لپاره به 45,000 امنیتي کسان دنده ولري. دغه راز 10,000 نور سرتیري به د امنیتي خوندیتوب په موخه په پاریس ښار کې عملیاتونه ترسره کوي. د تیر چهارشنبه په ورځ د فرانسې امنیتي ارګانونو ویلي و چې د یادو سیالیو پر وړاندې څو پلان شوي د سیسي شنډې کړي دي. د تیرې سې شنبې په ورځ 40 کلن روسیه په پاریس ښار کې د امنیتي ګډوډیو په تور نیول شوی دی. همدارنګه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د تیرې سې شنبې په ورځ وویل چې 13 کلن ځوان هم د امنیتي ګډوډۍ په تور نیولی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د حکومت ځینې برحال او پخواني کارکوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تیر 3 کلونو کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دند ګوښه او پر ځای خپل کسان خپلوان ګمارل دي. دوی په دې اړه له ازادي راډیو سره اسناد او شواهد هم شریک کړي. د په داسې حال کې ده چې تازه طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم په دې موضوع نیوکه کړې او ویلې دي چې باید وړ کسان وګمارل شي، دا چې وړ کسان لرې کړی شي او ځای هغه کسان ونیسي چې دوی په دې برخه کې د کار کولو وړتیا نه لري. ورزو به د سپوږمۍ ته چې په اړه نور تفصیل وکړي.
د افغانستان حکومت د پخوانی کارکونکو هغه ادعا چې وایي د طالبانو حکومت دوی له دند ګوخه کړي او پر ځای خپل نږدې کسان ګمارلي. ځینو دغو کارکونکو په ځانګړې توګه ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د افغانستان حکومت سلګونه پخوانی کارکونکي له دند ګوخه کړي او پر ځای خپل نږدې کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري نوي ټاکل شوي کارکونکي د بستونو ته وړ نه دي او اداري تجربه نه لري. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې چې ځان د پخواني حکومت دولتي کارکونکي بولي وایي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د تیر حکومت د پام وړ شمیر مسلکي کارکونکي له دندو ګوښه کړي او خپل کسان یې پر ځای ګمارلي دي. له دې ډلې څخه د رجال برجسته قطعې یا د لوړ پوړو چارواکو د امنیت د ساتنې د ریاست یوې پخوانۍ ښځینه کارکونکې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې ادارې ټول کارکونکي له دندو ګوښه کړي او د هغوی پر ځای نوي کسان ګمارلي دي.
با گذشت 3 سال
ده 3 کلونو په تیریدو سره او د نوې فرمان له مخې چې د ټولو ښځینه کارکونکو معاش 15,000 افغانۍ ده، موږ زنګ ووهه چې وګورو په دغه فرمان کې شامل یو که نه. موږ ته یې وویل چې تاسو ډیر وخت وشو چې له دندو ګوښه شوی یاست او ستاسو په ځای نور کسان مقرر شوي. دا واقعا د افسوس خبره ده چې ما کلونه زده کړې کړي، کاري تجربه لرم، په کور ناسته یم او زما پر ځای یو کس چې جهاد یې کړی کار کوي.
هات با امارت سهیم بوده او بیای به جای ما مقرر شود.
د یادې دولتي ادارې یو بل کارکونکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط له ازادي راډیو سره داسې اسناد شریک کړل چې ښکاري طالبانو د دغه دفتر د لوجستیکي، مالی او د نشراتو د مدیریت او مرستیالۍ کارکونکي لرې کړي او پر ځای خپل ملګري او خپلوان ګمارلي دي. دغه له دندو ګوښه کول او نوې ګمارنې په پوځي برخو کې هم د پام وړ ترسره شوي. یو پخواني امنیتي کارکونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
هغه ځوانان چې دولت یا په حکومتدارۍ کې کاري تجربه تقریبا 15 کاله کاري تجربه درلودلو، ډیری هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په هغه کې یو زخم ومه چې ما خپله په دې ارګانو کې وظیفه درلودلو. د دې د راتګ سره موږ خپل هغه ورځنی ژوند هم سره ګډوډ شول او د په ځای باندې داسې کسان راغلل چې حداقل نوې ټکنالوژۍ یا د 2021 پیړۍ د علوم او د حکومتدارۍ د سیستم سره دوی هیڅ بلدتیا نه درلودله.
لدی ګوخه کې د لوسر بیره په تیر حکومت کې یو شمیر پوځي او امنیتی منسوبین د امنیتی ګواخونو لامل له هواد وتلو تاړ شوی چې ډیرې گاونډیو هوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم د چهارشنبه په ورځ ملي کار کانفرنس کې خپل وینا کې پر دې موضوع نیوکه وکړه. هغه وویل
مشکلات په شهر کې دا امتاسه کاوزرتیا ده ځکه چې جناب علي قدر امیر مسی حفظ الله کله عمومي عفا اعلان کړه افغانان ډېر وځور ځل موږ باید نور په جنگو ونړو موږ ډېر بچ کې په غره نه دا ده دې مې د خوندستای نه د جنگو نه راوګرځول د کار د فارم باید د تحمل متاثر وکړي.
د نوموړي په وینا چې باید واړ او تجربه لرونکي کسان وګمارل شي نه دا چې هغوی لرې شي او ځان یې ځای ناستی کړي. حقانی زیاتوي چې له اداراتو د کارکوونکو ګوښه کول ښایي د بیکارۍ او د کډوالۍ د زیاتوالي لامل وګرځي. هغه ټینګار وکړ چې د دوی حکومت باید دوی ته اجازه ورنه کړي چې له هېواده ووځي. حقانی پرته له دې چې د طالبانو د قدرت طلبۍ ټکی ته اشاره وکړي وویل چې د ډلې د خدای د رضا لپاره جګړه کړې ده. له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې طالبانو ته د نږدې کسانو او خپلوانو پر ټاکلو پراخې نیوکې شوې دي. سراج الدین حقانی دا څرګندونې داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا او امنیت په برخو کې له یو څو محدودو څانګو پرته په دولتي ادارو کې اکثره ښځې په کور دننه بندي کړي او په تازه مورد کې یې د دوی معاشونه 5000 افغانیو ته راټیټ کړي دي. دغه راز طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې دا کار په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویه ادارو د کار د درېدلو او یا کمیدلو لامل شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د اورزګان ولایت یو سیدونکې په خپل شخصي لګښت د دغه ولایت په دغه ولایت کې د مرغانو ژوبڼ جوړ کړی دی. نو موړی په د ژوبڼ کې لسګونه ډوله مرغان لري چې هر ورځ لیدو ته ګڼ کسان ورځي. چې دغه بڼه د اورزګان په کومه سیمه کې د ورځو تفصیل په دې راپور کې ورو
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شاراډون په سر مرغاب سیمه کې د دنګو غرونو په لمنه او د شنو باغونو په میانځ کې د لسګونه ډولو مرغانو دا ژوبڼ 45 کلن سیپولا جوړ کړی دی. سیپولا وای دغه ژوبڼ شاوخوا ته کاله وړاندې پر 15 جریب مځکه باندې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ کړی. شاوخوا 150 ډوله مرغان پکې کېسته. نو موړی وای اکثره دغه مرغانې له نورو هیوادونو څخه راوړي دي.
دغه خوشیز مر سره وس کومک وکي حکومت کومک وکي بیا موږ چې دا وس مقصد دغه حیوانان دغه نور کولای شي خو سه اکثره زه د دې سره وړاندې سم نه دي چې ځایم زله دغه دی دوه وس مام نه رسیږي.
نو موړی وای د دې ژوبان لیدو ته د اورزګان د وسیدونکو ترڅنګ د گاونډي ولایتونو هم ګڼ شمیر خلک راځي. د اورزګان وسیدونکو د شاغلی سیپولا د دې اقدام هرکلی کوي او وای چې حکومت باید دغه کسانو ملاتړ وکړي ځکه د دې په خبره چې نو موړی د مرغانو په برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو او د تفریح لپاره کار کوي. حبیب الله د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې د ژوبڼ ته د مرغانو د لیدو لپاره له خپلو ملګرو سره راغلي. دی وایي مرغان او وحشي ژوي خوښیږي نو ځکه له لرې ځای څخه ورته راغلي.
نوم یې حبیب الله دی. دلته د مرغانو د حیوانانو د سیل لپاره راغلی یم. زه ډېر مې خوښ دی دغه شان د زمریانو کوترې او شترمرغو دا نور حیوانات چې دي زما ډېر خوښیږي خاص د دې سیل لپاره راغلی.
خالد احمد بیا د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکو دي چې ژوبڼ تراغلی دي. وایي د ژوبڼ په جوړېدو سره زیات خوشاله یم او زیات وخت د خپل کورنۍ د غړو او یا هم ملګرو سره د ژوبڼ ترازم.
موږ د خپل سچېری د پر راځو په سی وخت وخت راځو. ډېر کومه مرغان ستا ډېر مې لایم ترځي د لری لری زو سره ځي دغه ولایت پوری د کندهار سره چې بل ورځ کندهار د کندهار خلک راغلي وو د خارج د امریکا خلک راغلي وو هغه د لیرا واسطه پلنداری وکړي وګرځیده.
بلخوا د اورزګان ولایت یو شمیر پرهنګیان وایي په شخصي لګښت دا ډول ژوبان جوړول دغه ولایت د خلکو د شکل تور نمائندګي کوي. پرهنګ پال ادم خان جیلانی ازادي راډیو ته وایي
مثلا ګرد ورځ د خپل لغه خواري او دمځکي کار کې خدغه په پیسو سره ترڅنګ د بیرته د میلې ځایونه جوړي نه یواز دا چې د سکون تر لاسه کیه مثلا د دلته آرام فکر لري هغه څوک چې تر ازي د میلې پیسې مثلا تاسو تر غلیس نورمال مانه راغلي دي هغه د فار هم یو ډول د تفریح ځای دی.
لادی ټول سره سره د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د سیپولاد د اقدام هر کلی کوي او وایي چې د بتر خپل واسه پوری ور سره همکاري وکړي. په اورزګان ولایت کې د خلکو د تفریح لپاره ډیر کم کار شوی او خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او پنګوالو جدي پاملرنه غواړي.